دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملان مد ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونی لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راکته شي. ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له چین وروسته د کرونا وایروس ډیر کسان پکې مړه شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړۍ پیښه هم له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په ایران کې په لکونو افغانان اوسیږي او د دې وایروس خپرېدو زیات اندېښمن کړي. په ایران کې له افغان سفیر سره په دې اړه غږېدلی یو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د پای ته رسېدو سره سم دوی کار کوي چې تاوتریخوالی صفر ته ورسیږي. ارګ ویلي چې د کله د طالبانو سره مخامخ مذاکرې پیل شوې، د خبرو اجنډا به ټاکل کیږي او تر هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې بندیان خوشیستي کیا. او د سعودي عربستان چارواکو مکې مکرمې ته د عمرې لپاره او په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جومات د لیدو لپاره د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګاوه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت ونې له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راکشته کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند دوا خان مینپال نن د ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته راکشته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اور بند ته ورسیږو.
افغانستان د سولې علي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روانه ازمایښتونه چې نن یې شپږم ورځ د بریالۍ بللې او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره د دغې پروسې د اوږدېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د پریکړې پر اساس به د فبروري په 9 نیټه د تشدد د کمیدو اونۍ پای ته ورسیږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه به لاسلیک شي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقی وای چې په افغانستان کې د سولې لپاره مذاکرې ورته مهمې دي. د سولې په بهیر کې یو مهمې مرحلې ته رسیدلې، خو کله چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شوې بیا به د خبرو پر اجنډا بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې موافقه د شنبه په ورځ لاسلیک کوي او تر هغه وروسته به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کېدو لپاره د دواړو خواوو شپږ زره بندیان له زندانه خوشي کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د هغوی 15 بندیان خوشي کوي او د دوی لخوا به زر بندیان خوشي کیږي. خو صدیقی وویل چې دا خبره سمه نه ده.
وقتی که مذاکرات آغاز شوند میان حکومت افغانستان و گروه طالبان باز روی
دای وای کله چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبري پیل شوه بیا به په اجنډا بس کیږي او کچری په اجنډا کې د بندیانو د خوشی کېدو مسله وا پر هغه به بیا دواړه خواوی خبري کوي. خو دا چې ووس وویل سي دا سمانه ده
صورت بگیره ای مسائل قابل تایید است.
طالبانو ویاند بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به د شنبه په ورځ له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د جاپان حکومت د بامیان د تاریخي اثارو د خوندیتوب لپاره 3.3 میلیون ډالر مرسته کوي. د بامیان والی محمد طاهر زهیر نن د ازادي راډیو خبریالې ته په بامیان کې ویلي چې په کابل کې د جاپان سفارت غواړي چې په بامیان کې تاریخي اثار له خطره ووزي او له دې عمله یې د مرستې ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان په بامیان کې ډېر تاریخي اثار په هغو نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ګڼلي دي چې له خطر سره مخامخ دي. د بامیان والی ویلي چې د بامیان تاریخي اثار د خوندیتوب لپاره ډېره بودیجه په کار و او د افغانستان حکومت یې وس نه درلود. د سعودي عربستان چارواکو مکې مکرمې ته د عمرې لپاره او په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جومات د لیدو په خاطر د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګاوه. د سعودي چارواکو ویلي چې دا کار یې هلته د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. سعودي عربستان ته د هغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ هم بندیز لګول شوی چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې هغو هیوادونو ته له سفاره ډډه وکړي چېرته چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دې ته په پام کې په راتلونکو پنځو میاشتو کې به د حج مراسم وي. دا لانه د څرګنده چې د کرونا ویروس خپرېدل به سعودي عربستان ته سږ کال د حجانو پر تګ څه ډول اغېز وکړي. په ایران کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمېر شپږ ویشتو ته لوړ سوی دی. په ایران کې کرونا ویروس اول د قم په ښار کې ولیدل سو. په وروستیو څلورویشتو ساعتونو کې شپږ ویشتو ته د کرونا ویروس د امله د مړو شمېر پورته کېدو زیات شمېر روغتیایي څارونکي اندېښمن کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن خبریالانو ته وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته 215 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راپیدا سو او ایران له چینه د باندې د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر وګړي د کرونا په ویروس اخته پیژندل سوي دي. او لوړ د امریکایي چارواکو د کوسوا ولسمشر هاشم تاچی ته ډاډ ورکړی چې واشنگټن یې د هیواد د خپلواکۍ او د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي، خو له کوسوا غواړي چې د سربیا د مالونو پر وارداتو 0% تعرفه لرې کړي. هاشم تاچی په واشنگټن کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له تاچی سره کتلی دي. هغه ویلي چې امریکا او کوسوا ګډو ارزښتونو ته متحد دي. کوسوا په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه. واشنگټن له هغه راهیسې د کوسوا له کلکو ملاتړ کوونکو دی.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د ولسمشر یو ویان د واخان مینهپال
د افغانستان خلق د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسېږو.
په دې اړه په ریپورټ سروې راوړئ چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي ګڼل کیږي. له شنونکو سره پرې غږېدلی یو. دا به هم واورئ چې په ایران کې میشت افغانان آیا دوی کې د کرونا وایروس پیښې ثبت شوي او که نه. په تهران کې د افغانستان د سفیر عبدالغفور لیوال سره پرې خبرې لرو. یو شمیر نور ریپورټونه به هم ولرو. سپورتي خبرونه هم دراورو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روان ازمایښتي اونۍ بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د اونۍ د تمدید په اړه د هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کیدونکې هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ شپږمه ورځ ده، خو تر اوسه پورې کومه سترې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. رحمت الله افغان پرې له کابله رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وختي او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی صفر ته د تاوتریخوالي د کموالي په موضوع کار کوي.
د افغانستان خلق د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسېږو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکراتو ته داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای سو دا تاوتریخوالی د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسېږو.
افغانستان د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېر ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړي چې دا پیښه د کومې وسلوالې ډلې له لوري سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تېر ورځ ناوخته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلی وو ترڅو د سولې په تړاو د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو او امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي، داسې چې وړاندې دغه ډلې په ورځني ډول نږدې 15 حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر تر 15 حملو راکم سي. طالبان وای د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه ښه پلې سوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کېږي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کېږي چې زیاتې جدي نه وي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په مختلفو پیښو کې 11 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه اونۍ تر پیل د مخه ویلي وو کچیرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت، طالبانو او امریکا نه غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دغې اونۍ وخت تمدید کړي.
امید دا دی چې دا اونۍ یعنی همدې اونۍ پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک وروسته کوم پروګرامونه دي، نو د هغې لپاره هم جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا یوازې موږ خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده. دا وغځول
په یو شمېر ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د عامو خلکو له تاوده هرکلي سره مخ سوي او دوی د دې اونۍ د غځېده او د دائمي اوربند غوښتنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې اونۍ د غځېده په اړه اوس څه نسي ویلی، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونې شته چې له لاسلیک وروسته به دواړه خواوې ژمنو او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل سوي چې د روانې فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکې شنبې ورځ کېږي د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي دي؟ شنونکي له طالبانو سره د امریکا د تړون لاسلیک وروسته پر خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د افغانستان او حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې په ټولنه کې د طالب جنګیالیو د ادغام ستونزمنې او پیچلې مسلې کړي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
کتونکو وایي امریکا له طالبانو سره د سولې موافقې ته خوشبینه ده، خو لا هم له امنیتي ستونزو او په افغانستان کې د وسلوالو له خطر سره مخامخ ده. له 18 جګړې وروسته له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو رانیولې د وسلوالو کسانو تر بې وسلې کېدو پورې د سولې لار له لوړو ژورو ډکه ښکاري. ولسمشر ټرمپ که څه هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې به امریکا لا هم قوي استخباراتي حضور ولري چې له افغانستان پر نوره نړۍ د تروریستي برید د هڅې مخه ونیسي. د متحدو ایالاتونو د پوز لوی درسیز جنرال مارک میلی د چهارشنبې په ورځ د کانګرس د غړیو د پښتنو په ځواب کې له دې سره سره چې خطرونه یې تایید کړل د سولې د موافقې ملاتړ وکړ. د وویل له طالبانو سره د تړون د لاسلیک ملاتړ کوي، دې ته په پام چې طالبان ښه پیژني له دوی سره به خپل استخباراتي معلومات شریک نه کړي. له طالبانو سره د سولې په تړون کې چې ټاکل شوې ده د روانې شنبې په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي، امریکا د دوبي تر پایه له افغانستانه د خپلو 2000 او 10000 ترمنځ پوځیانو د یوې برخې د ایستلو ژمنه کړې ده. په پایل کې به شاوخوا 8600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د نورو وتل به له دې سره تړلي وي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي خبري نتیجه ورکړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د پوځي چارو متخصصان وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به هغه سیوی لکه څرنګه چې تیر کال له سوریې ووتل، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو به زیات وخت ووزي او پوځي سرچینې وایي چې د پاتې ځواکونو د ساتنې لپاره به د پوځیانو د ایستلو بهیر تدریجي او په احتیاط وي. یوې پوځي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د دې کار هدف دا دی چې په افغانستان کې پر پاتې امریکایي پوځیانو د طالبانو، القاعده او نورو ډلو له لوري بریدونه ونه شي. د امریکا د لوی درسیز پخوانی سلاکار کارتر مالکاسین وایي چې که امریکایي پوځیان مخکې تر دې ووځي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وشي، وضعیت کېدای شي ډېر خراب شي. ملکا سین د بهرنیو اړیکو په شورا کې وی غونډې ته وویل که د حکومت او طالبانو له موافقې مخکې امریکایي پوځیان ووزي، طالبان به داسې وانګیري چې انډول د دوی په ګټه بدل شوی او پر موافقې به سترګې پټې کړي. خو د پالیسۍ لپاره د دفاع پخوانی مرستیال وزیر مایکل فلورنای وایي د دې لپاره چې له طالبانو سره تړون د امنیتي ضمانتونو په اساس کیږي، دوی مجبور دي چې خپل وسلوال کنټرول کړي. له سولې وروسته بله ستونزمنه مسئله به په ټولنه کې د وسلوالو کسانو د ادغام څرنګوالی وي، ځکه چې اکثره کسان چې وسله یې په لاس کې ده په جګړه کې لوی شوي او له جګړې پرته له عادي ژوند سره بلد نه دي. د بوش او اوباما د حکومتونو په مهال د افغانستان د چارو سلاکار جیمز دوبینز فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لازمه ده چې طالبان په افغان امنیتي ځواکونو کې جذب شي او دا آسانه کار نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ټینګار کړی د وسلوالو ادغام هومره سخت او پیچلی دی لکه څومره چې د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده. سوبکو د شاوخوا 6000 طالبانو د ادغام لپاره د امریکا مالی مرستې او د بیا رغونې پراخ پروګرام ضروري بللی دی.
بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته به په کومه موده کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې بین الافغاني خبرو لپاره یو هیئت یا پلاوی پکار دی چې د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. دا پلاوی به څنګه یې په جوړیدو او څرنګوالي زما همکاري فیروزی عزیزی د افغانستان د سولې د عالی شورا د پوخانی د دارالنشا د پوخانی رئیس سره مرکه کړي، خو تر دې مرکې مخکې راځي دا وورو چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له بهرنیو سره د سولې په تړاو لید کاتر پایل کړي دي. فیروز عزیزی له تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک ته دوه ورځې پاتې دي، افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د همدې لپاره یې په افغانستان کې میشتو بهرانیانو سره لیده کاته پیل کړي دي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندګانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادله نظر او کوټولو کې د سولې د حمایت دلې د جوړولو په مخه ده.
د وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼې نه خبر سوی راپورونه ښیي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت شازدفیر، اروپای ټولنې له استازي او یو شمېر نورو بهرنیو استازو سره لید کاته درلودل. میرمن انوري وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره چې ټاکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک لاس ورځې وروسته پیل سي، مذاکراتي ټیم برابر سوی او دا مهال د غپلاوي پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. که څه هم اغلی انوري ته د غپلاوي د شمیر او څرنګوالي په اړه څه نه وایي، خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د دغه ټاکل سوي پلاوي شمیر 15 کسه دی. خو تازه یو شمیر امریکایي سرچینو سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې په دې 15 کسیز مذاکره کوونکي پلاوي کې به 15 حکومتي او لاس نور سیاستوال او د مدني ټولنو استازي شامل وي. سی ان ان لیکلي دا لا معلومه نه ده چې د بین الافغاني خبرو اترو مشري به څوک کوي. زلمی خلیلزاد د نیلسن منډیلا پخوانی وکیل جورج بیزوس، د اردن د بهرنیو چارو وزیر اولماشور او که د اروپایي ټولنې پخوانی استازي فدریکا موکرینی دا هم نه په ډاګه چې د مذاکره کوونکي افغان پلاوی په ترکیب کې به بدلون راسي کنه. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا به د دوار لورو ترمنځ د خبرو اترو په پایل کې په ډاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو شپږ ورځو راهیسې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ تجربه کوي. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له اوسنیو چانسونو خا ګټه پورته کړي.
تر دې فکر کوم چې دوی ته پکار ده نور مدغه حالت نه راوځي او پریږدي چې افغانان خپلو منځو کې سره کښېني، خبرې وکړي، دښمنۍ هېرې کړي او بالاخره دلته یو بل ته لاسونه ورکړي او د جګړې د ټغر په ټولولو کې مرسته وکړي.
ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سي. دا چې افغان حکومت ته د دغه هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې کنا، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت د سی این این د راپور په اړه هم زموږ په پرله پسې اړیکو ته ځواب ونه وایه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک وایي افغان حکومت باید له طالب استاذ سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. له ښاغلي خپلواک سره زما همکارې فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټولو نه مهمه ده چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقې ته رسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دې دوه اونو کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسی او بنیادی موافقه ته ورسیږي.
له تاسو سره د مذاکراتي ټیم په اړه خبرې سوې دي، ځکه تاسو په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوئ افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلي خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې، ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته، یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان په کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکراتو ایجنډا ده، هغه موضوعات دي، کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زه نه پوهېږم چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسؤلینو به څومره کار پرې کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کېږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همدا وي چې هغه بې طرفه افغانان چې ټولو ته د منل وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روان یوه هفته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت پاکستان سره په دوه هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د غلفاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایی کې تر سوچې من پراتون کې دوه هفتو کې د بین الافغاني مذاکرات شاید شو.
څه فکر کوئ افغان سیاسون چې دا اوس یو څه پارک سره په تقابل کې هم دي، بلابل نظرونه لري، هغه به د دې قناعت وکړي چې افغان حکومت سره یو ځای په دغه پلاوي کې شامل شي او د لارې سره طالبان سره خبرې وکړي؟
تر هغه چې د افغان سیاسیونو مسله د ز په دې عقیده یم چې هیڅ افغان او هیڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکرات او د سولې په مخالفت کې نه ده، بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې دغه لپاره د یو وسیط ضرورت ته چې څنګه وکول شي د سیاسي جمع حکومت ټول په همدغه سی هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کې دي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مختوزی او دغه کمبوت احساسي کید چې دې لپاره ویدیو کې چې دغه د یو وسیط ګروپ کارو کې او بلاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپل د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغه سی وسیط ګروپ ته د میانجګیری لپاره ضرورت لري نه لري، یا خپل هم مدیریت کوي که حکومت خپل دا شی مدیریت کړي چې سیاسيونو سره مستقیما کینی او د اول لاس رهبری سره کینی، زه مطمئنم چې یو نتیجه ترسیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک چې وایي افغان حکومت باید له طالب استاذ سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له چین وروسته د کرونا په وایرس ډیر کسان پکې مړه شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړۍ پیښه هم له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په دې هیواد کې په لکونو افغانان اوسي او د کرونا وایرس خپرېدو زیات اندېښمن کړي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه چې په ایران کې د میشتو افغانانو په منځ کې هم په کرونا وایرس د اخته کېدو قضیه شته او کنه، ازادي راډیو ته داسې وویل.
لا تر اوسه په ایران کې د افغان کډوالو ترمنز د دغه ناروغي د خبرېدو کوم خبر مونږ ته نه دی راکړل شوی. مونږ د ایران د اسلامي جمهوریت له مقامات سره په تماس کې یو، لږه جمله نه د کډوالو لپاره د دوی د دفتر چې دلته د اتباو لوی ریاست په نامه یادیږي، له هغوی سره مو د غل مشر سره مو خبرې کړې دي او له بیلابیلو سیمو څخه د کډوالو د استازو یا د افغان مهاجرینو د استازو سره هم په تماس کې یو. که څه هم دغه پیښې د دوی ژوند په نامخامخ بڼه یو څه ځپلی دی، څه کارونه مشکلات دي، یو څه هم دا دی له بده مرغه د قنسلۍ په چارو کې یو څه خنډ وزن پیښو، ځکه چې د دوی د راټولېدو په وړاندې ستونزه وه، هغه هم په غیر مسؤله سیمه کې. له دې ناحیې نه دوی له یو څه مشکلاتو سره مخامخ دي، اما دا چې دغه ناروغي دی د دوی ترمنځ خدای مکړه شایع سوي وي او یا یې لا تر اوسه کومه مثبته واقعه د کډوالو ترمنځ گزارش شوی، داسې راپور مونږ ته نه دی راکړل شوی.
غفور لیوال په ایران کې د افغانستان سفیر و چې دغلته د کرونا د وایرس د خپرېدو پر موضوع او افغانانو سره د دې ستونزې په تړاو څرګندونه کوله.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش پرون د نړۍ سترګې پټې کړې. قزلباش پرون د پیښور په لیډرینګ روغتون کې مړ شو. ماجبین قزلباش د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي وا چې سندرو یې په افغانستان او کوزه پښتونخوا کې ګڼ مینوال لرل. فرشته جلال زی پرې تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر لایق زاده لایق پرون ماخوستن د ماجبین قزلباش د مرګ خبر تایید کړ او هغه له مشال رادیو سره په مرکه کې پر دې ډیر تاسف څرګند کړ چې ماجبین قزلباش په کمزوري اقتصادي وضعیت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه وویل چې ماجبین قزلباش د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پېښوري و. لایق زاده لایق وویل چې ماجبین قزلباش په 1901 میلادي کال کې په پېښور رادیو کې لسندر ویلو خپل هنري سفر پیل کړی و
او دغه رنگ د ماجبین تعلق د پېښور د بادر کلی سره و. د مور له طرفه دا پر کوټوالی باندې ډیره ذهینه و، خیسته وه. په سکول کې به د میډم نورجهان سندرې ویلې او دا د کال 1901 بیا خبره ده چې کله دا ریډیو ته راغله د ماشومانو سره راغلې وه او بیا دلته هم د دې آواز په اډیشن کې منظور کړی شو او هغه فنکارانو کې واچولی شوه. کوم ته چې مونږ د اے کیټګری سندرغاړي وایو
د ماجبین قزلباش درې زمن او یوالور پاتې دي. په خبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر مشال رادیو ته وویل چې ماجبین قزلباش د ژوند په وروستیو وختونو کې له ډیر کمزور اقتصاد کړی ده او حتی د ژوند په وروستیو ورځو کې د ځان د درملنې وس نه درلود. د هغې د مړینې پر خبر په ټولنیزو رسنیو هم ډیرو خلکو تبصرې کړې دي. د پاکستان د پارلمان پخواني غړي او سیاستوال افراسیاب خټک پر ټوټر لیکلي چې د قزلباش خدمت په تل د خلکو په یاد پاتوي او مرګ یې د پښتنو د موسیقي لپاره لوی زیان بولي.
Thank you.
دوستانو وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې ده. مازیګر یو بیا فرشته جلال زئی درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په افغانستان کې تشدد صفر ته راکښته کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند دواخان مینهپال نن د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یو مخیز ډول په افغانستان کې د تشدد د کمیدو لپاره کار کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي داسې نه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به د طالبانو بندیان خوشي کیږي. د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقي دا خبره د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویندوی د بیګنیو څرګندونو په اړه په جواب کې کړی دی. د طالبانو دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا سره د موافقه به د شنبه پر ورځ لاسلیک سي او تر هغه وروسته به 6000 بندیان 5000 د طالبانو لخوا او 5000 د افغانستان د حکومت لخوا خوشی کیږي چې د اعتماد فضا رامنځته سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقي وویل چې دوی لپاره مذاکره مهمه دي او کله چې له طالبانو سره خبرو تکشه نستل په هغه کې به بیا اجنډا ټاکي. د سعودي عربستان چارواکو مکه مکرمه ته د عمره لپاره په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعات د لیدو لپاره د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز لګولای دی. سعودي چارواکو ویلي چې دا کار یې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي لپاره کړی دی. په ایران کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 6000 ته رسیدلی دی. په وروستیو 24 ساعتونو کې 6000 کسان ته د مړو د شمیر پورته کېدو په ایران کې روغتیایي چارواکي اندېښمن کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت بیان نن وویل چې 215 کسان په کورونا وایروس باندې اخته شوي دي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
په کابل کې د هود نهمه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځې په مناسبت د فوټسال څلور اخیزه سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی وویل چې دغه څلور اخیزه سیالۍ د کابل، لوګر، میدان وردګو او غزنی ولایتونو د لوبډلو په ګډون نن پنجشنبه پیل شوې. نوموړي زیاته کړه چې د دغو لوبو له پیل وړاندې د فوټبال فدراسیون د مسؤلانو او لوبغاړو لوري سرتیرو ته وینه هم ورکړل شوه. دغه سیالۍ دوه ورځې دوام لري. د هیواد د کرکټ ملي لوبغاړی میرویس اشرف له خپلو شخصي پیسو د کندوز په دشترچی کې د کرکټ اکاډمي جوړوي. د دغه اکاډمي د جوړولو چارې نن عملاً پیل شوې. میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې د دغه اکاډمي لګښت 2000 امریکایي ډالر دی او تر راتلونکو دوه اونیو به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه اکاډمي به له شلو زیاتو کسانو ته د روزنې ظرفیت ولري. ښاغلی اشرف وایي په پام کې لري چې د کندوز د چهاردرې، امام صاحب، خان آباد او علي آباد ولسوالیو ځوانانو ته هم مجهزه او معیاري اکاډمۍ جوړې کړي. او د تکواندو نړیوال فدراسیون په پارا تکواندو سیالیو کې له نقاب ګټه اخیستنه جبري کړه. د تکواندو نړیوال فدراسیون د ویبپاڼې د راپور له مخې دغه پریکړه د خوندیتوب او په پارا تکواندو سیالیو کې د جدي زیانونو د مخنیوي لپاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک د پارا تکواندو انتخابي سیالۍ به په روانه اونۍ کې د شنبه په ورځ په اوقیانوسیا قاره کې ترسره شي او د دغې قارې په سیالیو کې به هم دغه پریکړه پلي شي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی ریپورت راخلو، یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي د سعودي عربستان لخوا دې هیواد ته د الوتنو د بندېدو له امله مکلف دي. هغه ظاهرونو ته چې نومونه یې ثبت کړي تاوان ورکړي. د دې شرکتونو چارواکو تایید کړي چې که دولت ونه توانېږي په یوه اونۍ کې دغه ستونزه هواره کړي، سیاحتي شرکتونه به په سلګونو زره ډالره تاوان وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي عربستان سفارت په دې اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورلېږلی، خو د ستونزې هواري ته هڅې روانې دي. خان محمد پری تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو او پاغې پسې کور کله پروګرام خبرې کی.
عاجل گفته که بعد از این قطع است، اگر یک میاد میمون که بعد از این میاد مکسره.
د افغانستان په ګډون د نړۍ زینو هیوادونو ته د کرونا وایروس د خبرېدو له امله سعودي عربستان د حج عمره ته د زائرینو ورتګ بند کړی چې دغه خبر په کابل کې سیاحتي شرکتونه اندېښمن کړي دي. یو شمیر افغانان چې سعودي عربستان ته تلل اوس د سیاحتي شرکتونو مخو ته لیکې جوړې کړي چې خپلې پیسې بیرته واخلي. د دوی له ډلې محمد عثمان وایي د سعودي عربستان تک ته چمتو دی. دی له دولته غواړي چې هغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نشته.
ټول مصارف م کړي دي نو اوس چې دا ویزې کینسلېږي او دخول نه کېږي سعودي کې داخل زل بند شول. زموږ حق ده چې موږ دا سفر نشي را کولی، پرواز نشي را کولی، شرکت به زموږ تاوان راکوي.
د کابل اوسیدونکی محمد صبور وایي د حج عمرې لپاره یو سیاحتي شرکت ته $400 ورکړي، خو اوس غواړي چې خپلې پیسې ځنې بیرته واخلي.
ما مراجعه کردیم او ټکټ از نمایندګ
راغلو، ټکټ مو واخیست او سفر ته چمتو وو. څو ورځې منتظر پاتې شو چې پروازونه بیرته پیل شي، خو پرته له دې شرکتونه مجبور دي چې زموږ پیسې راکړي.
یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي ځینې افغانان چې د سعودي له دغه تصمیم نه مخکې هغه هیواد ته په سفر کې وو اوس په دوبۍ کې دي. دغه مسلې په کابل کې سیاحتي شرکتونو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. د یو سیاحتي شرکت مسؤول قریب الرحمن وایي اړ د هغو کسانو ته چې سعودي عربستان ته یې د هغو د سفر بستي اخیستې تاوان ورکړي.
چور زیان کارانست بخاطر امیر نمی ویزا کسی که مکمل تا
هغو کسانو ته چې پاسپورتونه په شرکتونو کې ثبت شوی ورسره مجمنه کړی وه چې د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان ته سفر وکړي، دغه ټولې ویزې پر موږ تاوان شوې. که دغه وضعیت یوه اونۍ نور هم دوام وکړي، ښایي شرکتونو ته په سلګونو ډالرو زیان ورسیږي.
سعودي عربستان یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې هغه هیواد ته د حج د عمرې په خاطر پروازونه بند کړل او ویلي دي چې دغه تصمیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف نیولی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني وویل
په رسمي توګه تر اوسه نه د سعودي دولت یا د سفارت له لورې چې دلته په کابل کې موجود ده د ارشاد حج او اوقاف وزارت سره کوم معلومات شریک شوي. دا تشویشونه موږ سره موجود دي، موږ به کوشش کوو تر څو د سعودي دولت سره ارتباط ونیسو تر دې ته یو د حل لاره پیدا شي.
په چین کې د کرونا وایرس اوس د نړۍ ډېرو هیوادونو ته خپور شوی او په ټوله نړۍ کې اندېښنې پیدا کړي دي. تر اوسه د افغانستان د هرات په ولایت کې د کرونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو دا چې افغانستان له چین سره ګډه پوله لري د نورو هیوادونو نه ډېر د کرونا وایرس د خپرېدو او له ځینو هیوادونو سره د پولو د تړلو له ګواښ سره مخ دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان له یو کورس خبلته خبرې